ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ગ્રાન ઓરિજિનકો અસલામ અલયકુમ દા વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડી રેડિયો દે તાસો સબંગ ગોક દ વોશિંગ્ટન ડીસી ઇર સ્ટુડિયો ના નિખ પની ગાવરે નંદ ગુલ ઉરજ કાલ 2015 લસમ દ મઈ દ મિયાશતી અતલ સમનેટ દા દા વખ પ ઇસ્લામાબાદ કે દ માસખોતન અત પ કાબલ કી ઉનિમે ઓ દલ ત પ વોશિંગ્ટન ડીસી કે દ ઉરજ યુલસ બજી શવી દી દ દે ખબરવને ઉડાન દે કુન કે ઝયમ નો શેરવાન કલંદર
او ز وکیل خان
پدې یو ساته خبري خبرونه کې مهمه رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځو د خبرونو سرټکو ته
د امریکا وتلی انګریزي ژبې رسپانه نیو یارک ټایمز وای کراچي کې یو پاکستانی کمپنی جالي ډیګرو کاروبار کې په نړیواله کچا میلیونو ډالر د خلکو نه لوټلی کمپنی ایگزیکټ د تورونا رتکړی یو تعلیمی ماهر ډاکټر قاسم جان په دې حق لا ډیو ریډیو ته وای
دا چکم دے وطن دا پارا دیر خراب امیج کریٹ گئی اور پاکستان چکم دے کنا ابیسلی دا دوی بلیم پھنے شیخ خستے کنا
او دا پاکستان حکومت منلی چې گاونډي هیوادونو ایران او افغانستان سره کاروبار ډیر کم شوی افغان سوداګر د سہولتونو کمیل عمله اوس د پاکستان په ځای ایران د لارې تجارت کوي د تجارت وزیر کامی پارلیمان ته دا هم ویلي چې قبایلي سیمو څخه به کور خلکو بیا ودانې باندې به اتیا ارب روپے خرچ کوي
یہ 80 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر بیئر کرے گی
دوی وی چې حکومت به اتیا ارب روپے دے بے کور شوی خلکو بیا ودانې باندې به خرچ کوي خو صرف په ختنانو کوم چې رجسٹرڈ دی
امریکایی چارواکی وای د عراق رمادی خار کې د عراق عسکرو او وسلواله ډلې داعش ترمنځ جګړې لامل حالات کم واضح نه دي خارجه سکتر جان کیری تم سرګنده کړی دا چې ډیر زر به عراقی عسکر رمادی خپل ولکه کې واخلي
او زغوک شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کراچی خار کې میشتا ایگزیکټ نومې کمپنی چې سف کال د بول په نوم نوی ټیلی ویژن چینل هم د پرانستلو اراده لري په نړیواله کچا جالي تعلیمی سندونه خرڅوي او د کمپنی پخوانی ملازمین وایي چې کمپنی د دې کاروبار نه هر میاشت په میلیونو ډالر منافع ترلاسه کړی دا خبره د امریکا نیویارک ټایمز رسپانه په خپل یو راپور کې کړې ده نیویارک ټایمز وایي د کمپنی بانی او مشر شعیب احمد شیخ د کال 2013 په یو مرکه کې ویلي اداره یې د آی ټی په مت کې کار کوي او هر ورځ د زرګونو په شمیره کې منصوبې سر ته رسوي او د خریدارانو اوږد فهرست لري اخوا ایگزیکټ په خپل ویبپاڼه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی د خبر په جواب کې کمپنی ویلي دي چې ایگزیکټ د دغه خبر غندنه کوي چې بی بنیاد خبر شایع شوی دی او د کمپنی د ریس پکې ان نه دی اغستل شوی وضاحتي بیان وایي د ایگزیکټ تعلیمي څنګه انټرنیټ او د تعلیم د روایتي طریقې د لارې په نړیواله کچا د طالب علمانو د تعلیم بیلابیل ضرورتونه پوره کوي او دا چې د خپل صلاحیت یو ښه نښه دادا
د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستګیر منلې ده چې افغانستان سره کاروبار کې کمی راغلی دی د پاکستان پارلیمان کې د پاک افغان تجارت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وفاقي وزیر وویل چې افغانستان ته د وړلو مالونو سارنې نظام کې د وړاندې په مقابله کې ډیر نرموالی راوستی دی او دغه سارنه اوس د 30% ته راوستې شوې ده چې له وجې راتلونکو ورځو کې دواړه ښځې تجارت ته ګټه وشي نوموړي افغانستان سره تجارت کې د کمی او علت دا هم ویل چې افغانستان اوس د ایران چابهار بندر د لارې زیات مالونه وروړي خورم دستګیر پارلیمان ته دا هم وضاحت وکړ چې حکومت به د قبایلي سیمو بیا ودانې کارونو باندې اتیا ارب روپے خرچ کوي
د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان پولې ته نږدې په خپل قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ترسره شوی ډرون برید غندنه کړې ده او خپل دا دریز یو ځل بیا تکرار کړي چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده د پاکستان شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون حمله د غندنه په داسې حال کړې ده چې په خپل هم سیمه کې د ترهاګرو څخه سر ټکوي او سیمه کې د ترهاګرو پر ضد پوځي عملیات یې پیل کړي دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو ځل بیا دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د ډرون حمله ودرولې شي په شپاړسم مئی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور شوی مشکوک امریکایي ډرون حمله کې لګتر لګا 15 مشکوک وسلوال وجل شوی او دوه نور جوبل کړی شوی ویل کیږي چې په وجل شوی کې درې غیر ملکی او تونلاري هم شامل وو
د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان زنو زلو کې نن د ګل ورځ څخه درې ورځې د پولیو مهم شروع شوې دي د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صحت انصاف پروګرام د لاندې به خیبر پختونخوا کې په روان کمپاین کې چې وشلکه ماشومان تر پولیو ساسکي ورکوي. د ډیو ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد په نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو د وینا تر مخه د صحت انصاف نومې پروګرام د لاندې دا اخیرنې کمپاین دی کوم کې چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکو سره سره د اته نورو ناروغتیاګانو چې پکې شیرې، توره پوخله، نمونیا، د ماشومانو ټیبي، زیړې، سټ ماتونکې تبه، خناک او جټکو مرض نه بچ کېدلو ویکسین هم ورکولی شي. د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي پروګرام ایمرجنسي مرکز کوارډینیټر سعود خان وایي چې نننې کمپاین د سویلي سیمو سره سره په چارسدا، مردان، نو خار او تورغر کې پیل شوې دي. ولی پیښور او کوهاټ کې دا کمپاین ځنډېدلې دي. د صحت انصاف نومې پروګرام څلور میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پیل کړی شوی و چې مقصد یې دواړو سیمو کې د پولیو وایرس مخنیوی کول و. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د افغانستان پارلمان غړو د ګل پروز د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د اطلاعاتو شریکولو په اړه د معاهده سخت مخالفت او په دې ګام سخت نیوکې کړې دي. د یادونه ورده چې افغانستان کامی استخباراتي ادارې ان ډی ایس او د پاکستان استخباراتي ادارې ای ایس ای چارواکو تیر ورځ په یو داسې مفاهمتي یاداش باندې دستخط کړو چې تر مخه به دواړه هیوادونه د ترهګرۍ په مت کې د یو بل سره مرسته کوي.
د امریکې د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری نن د ګل پرواز د دې خبرې د باور اظهار کړی دی چې د عراق حکومت په لوز واکونه بعد اسلامي ریاست وسلوالو څخه صوبایي سرخار رمادي بیرته قبضه کړی شي. د وسلوالو لخوا د رمادي د قبضې د داوو یو ورځ وروسته هاغلی کیری ویلي چې نوموړی باوري دی چې په راتلونکو ورځو کې به حالات بیرته خپل ځای ته راشي. ځایي چارواکي وایي چې د درې ورځو راهسې روانې جګړې له امله د عراق سرخار بغداد نه یو سل 15 کیلومتره لرې په فاصله باندې دغه خار کې 1500 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبريال ارباب محمود علي په خپل دی راپور کې وړاندې کړي.
د اتوار پرز د عملیاتو لپاره قائم ائتلاف د آی اس یا داعش یو شمېر هدفونه په نښه کړي. بیجی، فلوجا، موسل، سنجر او تلفار کې شوی هوایي بمباری کې هم آی اس په نښه کړي شوی دي. د رینډ کارپوریشن د سیاسي چارو ماهر او د امریکای پوزي ریک برانن وایي د رمادي ځنو ځایونو کې اوس هم د عراق امنیتي ځواکونه قابض دي.
It's contested. It was significant in the fact that they captured the Anbar operations center. They were able to raise a flag, but they no sooner got there.
دواړه کوشش کوي دا یو غټه خبره ده چې آی اس یا داعش د انبار د عملیاتو مرکز د نیول وروسته په دې خپل جنډه ودرولې ده. خو څنګه چې د تیزی سره د دوی دغل ته ورغلل د امریکای د هوایی بمباری لري هم هغه عمره تیزی سره نور علاقو ته خوره شو او دا د آی اس یا داعش لپاره مقامی ګټه ده. خو جنگ لا اوس هم روان دی. د امریکای پارلماني غړو د جمعې په شپه شام کې د امریکا د خصوصي ځواکونو چاپه چې تر د خالي د ورځې سهارې پورې جاری وه ستایلې ده. په دې عملیاتو کې د آی اس یا داعش ډلې یو مشر ابو سیاف وژل شوی او ښځه یې نیول شوې ده.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې شمالي کوریا تر اوسه داسې ګامونه پورته کړي نه دي چې ورسره د ایټمی پروګرام په سر خبرې اترې وکړي شي. نوموړي زیاته کړې په دې لړ کې په پیانګ یانګ فشار نور زیاتول ضروری دي. دا خبرې جان کیری په سول کې د سویلي کوریا صدر پاک گیون های او خارجه وزیر ین بنګ سی سره د کوریایي جزیره نما په امنیتي صورتحال د ملاقات په وخت کړي دي.
د امریکای د ټیکساس ریاست په واکو خار کې د دریو ډلو ترمنځ نښتا او ډزو کې لږ تر لږ نه کسان وجلی شوی او د پیښې په تور کې پولیسو ته نږدې سل کسان نیولې دي. د خار د پولیسو د محکمې تر مخه د ډزو پیښه د سنټرل ټیکساس مارکیټ پیلس نومي کاروباري مرکز کې موجود یو رستورانت کې تیر ورځ رامینځته شوې ده. د مقامی میډیا تر مخه د رستورانت یا په کې په موټر سایکل سورو د سورو دریو ډلو د غړو ترمنځ په څه خبره کې تاوتریخوالی راتلو سره دغه پیښه مخته راغلی. چارواکي وایي چې په موټر سایکل سوارو اته کسان په موخه وجلی شوی او یو تن هسپتال کې ساور کړی ده.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د سویلي سودان په شمالي ریاستونو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د جګړې او ډزبندې خلاف پورزه غندنه کړې. سلامتی کونسل د اتوار پورزه یو بیان کې ویلي دي د دواړو خواو ترمنځ د جګړو لوجې نږدې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یادونې وړ ده چې سویلي سودان کال 2011 کې آزاد شوی دی، خو په دسمبر کال 2014 کې د پخواني نائب صدر ریک ماچار او د صدر سلوا کیر د پلویانو ترمنځ د سیاسي کړکېچ وروسته تشدد راپارېدل دي چې روسا دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو دا ڈیور ریڈیو دیو تاسو زمون تا واشنگتن ڈی سی نانی خپنی غوره خبرونه مو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه مرکی لرو ڈیور ریڈیو دیو ساتا خبری خپرونه کې ڈیور ریڈیو سره اوسه، خو تاسو ته بده موچ دیو ساتا خبری خپرونه رسته به تاسو ڈیور ریڈیو بازار پروگرام تا غوږی پور به وی. افتخار حسین دغه پروگرام هم اوریدل مهروي، خو سم پام راګرزو یو راپور تا لکه څنګه چړوان دی تاسو ټکو خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې میش ایگزټ نومې کنه پاڑا نیویارک ټایم خپل پور کې وای چې دغه کمپنی په نړیواله کچه باندې یې جالي تعلیمی سندونه خرڅ کړي دي او په میلیونو ډالر یې د خلکو نه لوټلي دي. خو ایگزټ په خپل وب پاڼه باندې دغه نیویارک ټایم دغه راپور رد کړی دی او وای چې دغه راپور بی بنیاد دی. تفصیل څه دی د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز نبی په دې راپور کې ورو.
ایگزیکٹ کمپنی چې مرکزی دفتر یې د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې دی او مشر یې شعیب احمد شیخ نومیږي. د دغې کمپنی په پاڼه لیکل شوی چې په کال 1990 کې دا کمپنی په یو کمره کې جوړه شوی او دا وخت په شپږو برازمونو کې په 1500 خارونو کې وجود لري او د 25,000 نه زیات کسان ورسره تړلی دي. دغه کمپنی ادعا کوي چې د پاکستان د شخصي کمپنو په سیکټر کې د کومې بلې شخصي کمپنۍ نه درې چنده غټه ده. کمپنی وایي چې د پاکستان نه د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په مد کې بهر لیږونکو سامانونو کې 15% برخه د دوی ده. ایگزیکټ وایي چې د کال 2019 پورې به پاکستان کې 10 میلیونه ماشومانو ته ویډیا تعلیم ورکوي او د خوراک کور او صحت شعبې به د دې قابل جوړوي چې هر څوک به ورته رسایي کولی شي. نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې د مصر او هند یو یو کس نه شوی مرکې خپرې کړي او د دې کمپنۍ د پخوانو کارکونکو حوالې ورکړي دي چې څنګه دغه کمپنۍ جالي ډیګریانی خرڅوي. رپورټ لیکي دغه کمپنۍ خپلې جالي ډیګریانی په امریکا کې په سلګونو او خلیج هیوادونو کې په زرګونو ڈالرو خرڅوي. نیویارک ټایمز د ایگزیکټ د یو پخوانی کارمن جمشید دخلی لیکلی چې د دې کمپنۍ اصل کار هم دغه جالي ډیګریانی خرڅول دي او نو مبړی د یو سعودي کس په حواله ویلي چې په 1,00,000 ډالرې جالي ډیګریانی او سرټیفیکیټ یې اخیستی دي. دغه رنګ د مصر یو کس په 2,000 ډالر په انجینیرینګ ټیکنالوژي کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړي چې د نیکزن یونیورسيټي نه خبر شوی او د امریکې د خارجه وزیر جان کیری دستخط پرې هم وو. په دغه تفصیلی رپورت کې چې یو شمیر نورې حوالې راخیستل شوي وایي د جالي ډیګریانو دغه خبره په کال 2009 کې هغه وخت ښکاره شوه چې یوې امریکایي ښځې د ایگزیکټ کمپنۍ د ویب پاڼې د لارې د امریکې د بلفورډ های سکول نه ترلاسه کړی سرټیفیکیټ بیکاره وختو او بیا 1,500 کسانو دغه رنګ دعوی وکړي. رپورت لیکي چې دغه کیس په کال 2012 کې فیصله شو، خو د ایگزیکټ په ځای پکې د کراچۍ یو بل کس سلیم قریشي مهي ته راغی چې هغه د خپل کور نه ویب سایټ چلوي او د 3 کالو په دغه کیس کې قریشي یو ځل په ویډیو ښکاره شوی دی. د کیس په فیصله کې په قریشي 22.5 میلیونه ډالره جرمانه لګیدل چې هغه پکې 1 روپۍ نه ده ورکړی او رپورټ زیاتوي. سلیم قریشي د متحده عرب اماراتو د لارې امریکا کې وکیلانو ته 3,00,000 ډالره لیږلي دي. رپورټ وایي ایگزیکټ په کال 2016 کې د ورځې په سر 1,00,000 ډالره ګټل او دغه ګټه اوس 1.5 چنده زیاته شوې ده. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د ایگزیکټ په مشر شعیب شیخ باندې تور لګول شوی چې په شای پوز او منظم جرمونه دي، خو نوموړی یې رد کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د ایگزیکټ کمپنۍ تکړه ټلیفوني کارکونکي چې سلی رسات کار کوي په رواني سره انګریزي او عربي ویلی شي او ټول کسټمران یا گاکونه په خبرو کې راټینګوي او جالي ډیګریانی په خرڅوي او دغه کمپنۍ بیا خبريالان او نور خلک په عدالتي کارویانو ویروي. د ایگزیکټ کمپنۍ د مرکزی دفتر لخوا د نیویارک ټایمز د رپورټ په خبرګون کې ډیو ریډیو ته د کوم جواب ویلو په ځای 100 ساعت وروسته په ټلیفون ویل شو چې په خپل ویب پاڼه کې دریض خبر کړی دی. په دغه دریض کې ایگزیکټ د نیویارک ټایمز رپورٹ بی بنیاد بلی او تور ردوی دغه رنگ وای چی نیویارک ٹائمز د یو پاکستانی ایکسپریس میڈیا گروپ سره په ګډه دغه کار کړی دی. ایگزیکٹ ویلی چی د کال 2013 پورې به امریکا کې په انلاین یا د انټرنیټ د لارې تعلیم ورکوونکو کې یو اهم لوبغاړی جوړ شي. کمپنۍ چی د بول په نوم د یو ټی وی او پاکستان کې د غټي مطبوعاتي ادارې جوړولو ادعا کوي وای د تیرو دوه کالو راهسې مقابله کوونکی جیو او جنگ گروپ او ایکسپریس میڈیا گروپ په بدنامۍ پسې لګیدلی دی او ویلی دی چې د نیویارک ټایمز خلاف به قانوني کارروایی کوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ کې د ایگزیکټ کمپنی په اړه باندې چې د امریکا په ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې کم دغه رپورٹ شایع شوی دی چې تاسو وورید چې دغه رپورٹ کې وایي چې د پاکستان دغه لوی کمپنی په ټوله دنیا کې جعلی یا دو نمبر چې کم ډیګری دی هغه خلکو ته ورکوي، سندونه ورته ورکوي. دا چې پټول پاک دنیا کې د خلکو ته دغه سندونه ورکړي دي تعلیمي اسناد، نو دا غیب بیا نقصانونه سره جوړیږي او د دې په پاکستان باندې څه اثر وي. د سیړنکارانو نظر په درته وړاندې کوو چې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په یو رپورټ تیار کړی دی. ګران اوریدونکو، دغه رپورټ سو شیبو کې چې تاسو سره موږ شریکول غواړو تیار دی او ارشد حسین به درته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې پاکستان په خپل هم د تعلیم په میدان کې د شدید بحران ښکار دی او اکثر له پلیدلو کې راغلی دی چې دلته د سیاسي خلکو نه واخله تر عام وګړي پورې جالي سندونه د داسې ادارو لخوا لاسته کوي چې په قانوني توګه وجود نه لري. خدا لومبه زل دی چې په پاکستان کې هم په نړیوال کچ د سندونو خرڅولو په حق له د یوې غیر قانوني او غیر سرکاري ادارې د شتون انکشاف شوی دی. دا قسمه جالي تعلیمي ادارې د پاکستان قامی انزور چې د ترهګرۍ لقبل د وړاندې نه خراب شوی دی څه قسمه نقصان رسوي. د ایگزیکټ غونډې د جالي تعلیمي ادارو په ضد د ګام پورته کولو ذمہواري د چا په سر راځي؟ نو د پیښور یونیورسيټي پخوانی پروفیسر او وایس چانسلر پروفیسر محمد قاسم جان وای چې جالي تعلیمي ادارې چلول او بیا په غیر ملکیانو او ملکی وګړو باندې د دغه سنتونو خرڅول یو جرم دی او باید چې دغه جرم مخنیوي وشي.
یو خوش کوم دی، دیس از دی ایشو اف کرپشن. The other is that it is da chakambe watan da para der kharab image create kai aw da da chakambe da pakistan chakambe kana obviously the deep blame for nishya khaste kana dare ma khabar chakambe azad chakum khala chakambe kana dai da ki ultimately tikta rein pakke involved because if I am buying something che agat azma chakume right nishta de or the illegal aha of pen com the fakar da de che zuch ko me kana I should also become the sufferer khobar hal khalati der pe siver kai agai che ko me ke they are also suffering.
New York Times pa khpal report ke mukh ke liki che exact num idare ke 2000 khalak کار کوي او دغه اداره ځان د پاکستان تر ټولو لوی د سافټویر برآمد کوونکی کمپنی بلی، خو ورسره دا اداره د جالي سندونو په خرڅون کې هم د میاشتې په اربونو روپۍ ګټي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ایگزیکټ ادارې بانی چې شوهیب احمد شیخ نومیږي د پاکستان په یو لوی میډیا ګروپ بول کې هم حصه دار دی. خو دلته دا سوال پیدا کیږي چې د داسې خلکو مستقبل به څه وي او حکومت له څه پکار دي؟ نو په دې حق له ښاغلی پروفیسر قاسم جان صدا سی وایي
دا چې کوم دې دا کار پریکټیس دی الټیمیټلی پیپل وډ بی کاټ کنه دا څه نشي کېدای چې یو سړی چې کوم دې هغه جرم کوي چې هغه چې کوم دې ډیګری خرڅون کوي په ډیګری اخستون کوي هغه چې کوم دې کنه یو جرم کوي اند دې کین گو سکاټ فری. ټیک دا پاکستان کې زموږه امپلیمنټیشن چې کوم دې د رولز او ریګولیشن دومره افیشنټ نه لکه څومره په نورمال کونو کې دی خو بټای الویسې چې کریمینل از الټیمیټلی ایکسپوزډ اینڈ کرائم از کاٹ کنا اینڈ آئی ایم شور دیٹ سم ڈے آل آف دیز پیپل ول ہیو ٹو پے دا پرائس پکار دا وی چې دا ایکسپوز شي او دې چې کوم دې کنا اکاؤنٹیبلٹی بیورو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دې دې ته دې انفارمیشن ورکړي شي چې دې خلکو په خلاف انویسټیګیشن وکړي.
پاکستان کې اکثر له غیر قانوني توګه پیسو ګټونکي د خپل مخ د صفا ساتلو لپاره د خیر خیګړې کارونه هم کوي او نیویارک ټایمز مخ کې لیکي چې د ایگزیکټ ادارې مشر هم خپل مستقبل د بل گیټ په شان بلی او وایي چې دی به د کال 2019 پورې د پاکستان دننه 40 میلیونه خلکو ته ویډیا تعلیم ورسوي. خو نیویارک ټایمز دغه ادارې د یو پخوانی کارمند خپل لیکي چې دا اداره صرف او صرف د پیسو راغونډولو کار کوي، کو هغه په صحیح توګه وي او کو په غلطه توګه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وګي او اوس سره یو رپورٹ شریکو د ځانمرګ بریدونو په اړه باندې چې کومه تازه فتوا د نږدې 200 پورې علماو لخوا راغلې ده په پاکستان کې. هغه دا وایي چې دا وخت داعش ډله ده او کال کې دره کړه تحریک طالبان په شکل کې دي او کنه د بوکو حرام په شکل کې چې سونه هم اسلامي تندره وډلې دي او دي ځانمرګي بریدونه تر سره کوي. نو د دغه 200 پر علما وایي چې دا حرام دي او اسلام د دې پیس صورت کې اجازه نه ورکوي. خو بیا زموږ د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان د ځنې سیډن کارانو سره خبرې ترې کړې دي او دا غي نظر یې هم پوښتلې دي چې دغه فتوی ته تاسو په څه نظر باندې ګوره. یو رپورټ په تیار کړی دی، اورېدو ته تاسو پام را کړو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د تنظیم امت پاکستان لخوا جوړ کړی شوی کانفرنس ته ډاکټر راغب نعیمی، مفتی محمد صدیق هزاروی، علامه خلیل الرحمن قادری، مفتی محمد سعید قادری، جسټس ریټایرډ میاں نذیر اختر او مفتی محمد خان قادری او نورو مقررینو ویناګانې وکړې. غونډې په یو اعلامیه کې د یو اسلامي هیواد لکه پاکستان پر ضد مسله جدوجہد هم د مذهب پر ضد وګرځولو او ویل چې د اسلامي هیواد ذمہواری ده چې دا قسمه یاغیانو د خاتمه وکړي. بی مشرانو ویناو چې ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې چې کوم پوزي چارواکي د ځانونو قربانيانې ورکوي نو دا شهیدان دي، او دا چې ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول غیر اسلامي نه دي، او د پولیو ساسکي ورکوونکي کارکونانو وژنو والا مجرمان دي. غونډې د غیر مسلمو مذهبي ځایونه نخه کول هم غندنه وکړه. خو هم د دې ترڅنګ د عالمانو د هند ولکې لاندې کشمیر کې، فلسطین، عراق او افغانستان کې د امریکني ځواکونو پر ضد جګړه کوونکي ریښتونی مجاهدین وګرځول. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د پاکستان علماء کونسل چیرمن علامه طاهر اشرفی نه وپوښتل نو هغه وی
ٹیرریزم کی مخالفت کی گئی، اور لیکن اسی مجلس کے اندر ایک قاتل کو ہیرو قرار دیا گیا جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تھا، پھر اس سے کیا معاشرے پہ کیا بہتری آئے گی؟
چھ ترکمہ پوری دا کول او فیل تضاد ختم نشی نو زما پا خیال دا دینا سا گٹے نشی ترلا سکے دے. دا اوی چھ پا پرونائی غنڈا کی خود اتراغرائی انتہا پسندائی مخالفت شو، خو بلخوا دا سی او کس چاچے یو بے گناہ انسان وجلے و آغای او بادر انسان وګرځولو. د دوی اشاره د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری طرف ته و. د یو سوال په جواب کې چې تر کومه پورې د یو تګلار یا پالیسۍ د لاندې ریاست په خپل د جهاد پالیسۍ او د خو بد طالبانو تګلار پرېګ نه دي، نو آیا دا رقم د علماو بیانونو یا فتونه په ټولنه کې سخوالې راتلی شي او کنه؟ د علامه طاهر اشرفی ویناوه
دوسرا پالیسی بالکل جب تک پاکستان کی اور دنیا میں بھی جو ہے ریویو نہ کیا جائے معاملات کو، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ خالی فتووں سے کوئی مثبت اثرات آ سکتے ہیں.
چې تر کومه پورې چې پاکستان او پورا نړۍ کې پالیسۍ ته بیا کتنه ونکړې شي نو تر هغه دمه زما خیال نه دی چې صرف فتوا سره په ټولنه کې مؤثر اثرات راتلی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وګه د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستګیر پارلیمان غونډه کې د یو پښتنې په جواب کې ویلي دي چې او اوس یې د افغانستان سره په تجارت کې ډیر کمی راغلی دی. یو وجه مهمه دا خودلې ده چې ویلي دي چې افغانستان اوس د ایران د چابهار بندر د لارې تجارت زیات کړی دی. ویلي دي چې د ټرکونو د مالونو وړلو کم د سارن نظام دی، د هغه سارن نظام کې لږ نرمواله راوستې او دا تمې سرګند کړی چې راتلونکو ورځو کې به دغه تجارت زیات شي. د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په قومي اسمبلی کې د تجارت مرکزی وزیر خورم دستګیر منلې ده چې پاکستان برآمدات ایران او افغانستان ته کم شوې دي، او د دې لویه وجه دوی دا خودلې ده چې افغانستان سره ترانزیت تجارت کم شوې دي او پاکستان پر ځای افغانستان اوس ایران د لارې سامان راغواړي او اوس پاکستان حکومت افغانستان ته د تجارت کې د نورو سہولتونو ورکولو فیصله کړې ده، چې یو پکې دا هم ده چې افغانستان ته ترونکي سامان به وړاندې 100% سکیننګ یا تلاشي کېده او اوس به د 40% تر واستل کیږي. دغه شان پاکستان ریلوی به افغانستان ته ترونکي سامان تورخم او چمن بارډر پورې به رسوي او افغان ټرکونو ته به هم د اجازه ورکول کیږي چې پاکستان سمندري بندرګاه پورې راشي او سامان پورته کړي. تجارت وزیر وای چې د ګامونو لوجه به افغانستان سره تجارت به زیاتیږي. د وخت پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت حجم 2.3 ارب ډالر دی او حکومت راتلونکي وخت کې دا 15 ارب ډالر ته رسول غواړي. افغانستان سره تجارت په حق له د وزیر دا هم وینا وا چې دوه هیوادونه د هڅه کوي چې کسٹم ډیوټي یو شان کړي چې د کچاک لار اونیسي او غیر روایتي تجارت هم ختم کړي. ایران سره تجارت کې کمی وجه مرکزی وزیر په ایران عالمی بندیزونه خودلی دي.
پاکستان اور ایران کے جو بینکنگ ریلیشن شپ ہے، جو فائنینشل کنیکٹیویٹی ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور یہ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ پیمنٹ میکانزم ڈیوائز نہیں کیا گیا.
دوی وی چې عالمی بندیزونو لوجه پاکستان او ایران ترمنځ بینک رابطه نشته او د لوجه تجارت ته هم نقصان رسیدلې دي. دوی دا هم ویل دي چې ایران مرکزی بینک او پاکستان سٹیټ بینک به زر د مسلې حل راوباسي. قومی اسمبلی کې نن پوځي عملیاتو په نتیجه کې بے کوره شوی خلکو مشکلاتو خبر هم شوې ده او اکثر لغړو په حکومت دا تورونه لګولې دي چې بے کوره شوی خلکو بیا ودانې لپاره اعلان شوی رقم دوی ته نه دی ملاو شوی. خو حکومت لخوا راجا جاوید اخلاص پارلیمان ته ویلی دی چې بے کوره شوی خلکو بیا ودانې د پر حکومت به 80 ارب روپے مختص کوي.
اور یہ جو ٹوٹل جو کیا گیا ہے جی، یہ 80 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر بیئر کرے گی اور یہ ان تمام رجسٹرڈ آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہیں جن کی نادرا نے بھی جو سرٹیفیکیشن کی ہے.
دوی وی چې حکومت به 80 ارب روپے دی بے کوره شوی خلکو بیا ودانې باندې به خرچ کوي، خو صرف په هغه تنانو کوم چې رجسٹرډ دی. راجا جاوید اخلاص دا هم ویلي دي چې مارچ 2015 نه جون 2015 پورې بے کوره شوی خلکو بیا ودانې لپاره په رومبه پړاو کې 40 ارب روپے منظور شوی دي. پارلیمان ته دا هم ویلي شوی دي چې تر اوسه 1,90,000 نه زیات خلک بیا آباد کړی شوی دي او هر یو فامیل ته به د لړکې 25,000 روپے به هم ورکول کیږي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبہ پو شیبہ در گئی
دیوا ریڈیو تاسو ہر اروز د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدې شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور دن کو دا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه لاروانی دی نن د ګل ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 13 نیټه را دا وخت په اسلام آباد کې د ماسختن اتنی می په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام را ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز وای کراچی کې یو پاکستانی کمپنی جالی ډیګری کاروبار کې په نړیواله کچه ملیونونه ډالره د خلکو نه لوټلې دي. دغه اگزیکټ کمپنی دا تورونه رد کړي دي. یو تعلیمي ماهر ډاکټر قاسم جان په دې حق له ډیور رادیو ته وای
دا چکم دے وطن دا پارا دیر خراب امیج کریٹ کئی اور پاکستان چکم دے کنا ابیسلی دا دوی بلیم پھنشی خستے کنا
او د پاکستان حکومت منلی چې گاونډي هیوادونو ایران او افغانستان سره کاروبار ډیر کم شوی. افغان سوداګر د سہولتونو کمی له امله اوس د پاکستان په ځای ایران د لارې تجارت کوي. تجارت وزیر کامی پارلیمان ته دا هم ویلي چې قبایلي سیمو څخه بې کوره خلکو بیا ودانې باندې به اتیا ارب روپے خرچ کوي.
یہ 80 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر بیئر کرے گی.
دوی وی چې حکومت به اتیا ارب روپے دے بے کور شوی خلکو بیا ودانے باندې به خرچ کوي خو صرف په هغه تنانو کوم چې ریجسٹرڈ دی.
او امریکایي چارواکي وایي د عراق رمادي خار کې د عراق عسکر او جنگیالي ډلې داعش ترمنځ د جګړې له امله حالات واضح نه دي. خارجه سکتر جان کیری تم سرګند کړي چې ډیر ضربه عراقي عسکر د رمادي سیمه خپل ولکه کې واخلي. او اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو رپورټ کې وایي د پاکستان کراچی اگزیکټ نومې کمپنی چې سږ کال د بول په نوم نوی ټلویژن چینل هم د پرانستلو اراده لري په نړیواله کچه جالي تعلیمي سندونه خرڅوي. او د کمپنی پخوانی کارکونکي وایي کمپنی د دې کاروبار نه هر میاشت په ملیونونو ډالر منافع ترلاسه کوي. نیویارک ټایمز وایي د کمپنی بانی او مشر شعیب احمد شیخ د کال 2014 په یو مرکه کې ویلي چې د آی ټی په مت کې کاروبار کوي او هر ورځ د زرګونو په شمیره منصوبه سر ته رسوي. د خریدارانو اوګد فیرست هم ورسره دی. ورسپانه وایي کمپنی د دغه خریدارانو نومونه نه دي سرګند کړي. اخوا اگزیکټ په خپل ویب پاڼه د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړي. د خبر په جواب کې کمپنی ویلي اگزیکټ د دې خبرې غندنه کوي. د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستګیر منلې ده چې افغانستان سره کاروبار کې کمی راغلی دی. د پاکستان پارلیمان کې د پاک افغان تجارت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وفاقي وزیر وویل چې افغانستان ته د وړلو مالونو څارنه نظام کې د وړاندې په مقابله کې ډیر نرموالی راوستی دی. نوموړي افغانستان سره په تجارت کې د کمی یو علت دا هم وویلو چې افغانستان اوس د ایران چابهار بندر د لارې زیات مالونه راغواړي. خرم دستګیر پارلیمان ته دا هم وضاحت وکړ چې حکومت به د قبایلي سیمو بیا ودانې کارونو باندې اتیا ارب روپے خرچ کوي. او د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان ځینو ضلعو کې نن د ګل ورځې څخه درې ورځنۍ د پولیو مهم شروع شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دي د صحت انصاف پروګرام لاندې په دې مهم کې به 20 لک ماشومانو ته په صوبه کې د پولیو څاڅکي ورکړي کیږي. او د افغانستان پارلیمان غړو د ګل پورز د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د اطلاعاتو شریکولو په اړه د معاهده سخت مخالفت او په دې ګامې نیوکې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان قومي استخباراتي ادارې ان ډي اس او د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی تیر ورځ د مرستو په یو داسې ګډ دستاویز دستخطونه کړي دي چې تر مخه دواړه ادارې د ترهګرۍ په اړه یو بل سره اطلاعات شریکوي. د افغانستان پارلیمان غړي وي د دغه خبرې د حکومت نور وضاحت وکړي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د سویلي سوډان په شمالي ریاستونو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د جګړې او ډزبندې خلاف ورزو غندنه کړې ده. سلامتي کونسل د اتوار په ورځ یو بیان کې ویلي دي د دواړو خواو ترمنځ د جګړې له وجې نږدې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یادونه ورته چې سویلي سوډان کال 2011 کې آزاد شوی دی، خو په دسمبر کال 2014 کې د پخوانی نائب صدر ریک مچا او صدر سلواکیر د پلویانو ترمنځ د سیاسي کړکېچ وروسته تشدد راپارېدلی چې تر اوسه دوام لري.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نړیوالو مطبوعاتو کې سدی د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته رسیدلی دی او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ګورو چې څه مهمه رپورت په تاسو سره شریکوي. بیروز خان صاحب په خیر اله.
ډیر مننه، خوشاله اوسې نو شاو قندر او ګرانو دونکو سلامونه مومنه. دلته د یو اخبار دی ډیلی بیست په نوم باندې، پای کې یو افغان لیکوال دی علي محمد علي په نوم باندې، هغه یو خپل لیک چاپ کړی دی او پاغې کې وایي چې A view from Kabul, why we want drones. وی د کابل نه یو نظر دی چې مونږ ولې ډرونز غواړو، د ډرون عملیات غواړو. دی وی چې دی افغان په هیڅ باندې زه غواړم چې د خپل احساسات تاسو سره شریک کوم. وی چې تر اوسه پورې په دې نړۍ کې، په خصوصا په دې غربي نړۍ کې هم، یا د غربي نړۍ په ډیرو ملکونو کې، دغه په سر خارونو کې مظاهرې کیږي، دغه شانتي آنلاین پټیشنز دی، د نت تلارې هم یو کمپین چلیږي، او بیا دغه شانتي په امریکا کې هم، د امریکا په بعضی خارونو کې، او هغه خلک چې هغه وایي چې د ډرون نه عام اولس عام وګړي وجل کیږي، هغه دغه خپل چې کوم کمپین دی هغه په مخ کې بوزي، خو دی وایي زه سو خبرې ته پوسونو تقدم چې دغه ولې منګه وایو چې د ډرون عملیات چې دا ډیر اثر لري، دی د ترهګرو چې کوم نتورک دی، د ترهګرو کوم تنظیمونه دي، هغه ته ډیر لوی زیان اړولی دی. وایي چې په پاکستان کې، په یمن کې، عراق کې او په سومالیا کې د ډرون بریدونه کیږي. دی وایي چې په سلو کې نوي چې څومره عملیات شوي دي، دا بریدونه شوي دي، دا زیاتره د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوي دي، او په سلو کې نوي بریدونه وي دا هلته کې، او د هغې علاقې په اړه باندې دغه څوک چې کمپین چلوي چې ګنې د ډرون بریدونه دې بند شي، وایي عام وګړي په نخه کیږي. خو دغه داسې علاقه ده چې د دنیا تر اوسه د ټول نه خطرناکه علاقه ګڼل کیږي، او دغه جغرافیا داسې ده چې ډیره ګرانه ده، او نه څوک آزاد هلته کې آزاد میډیا یا نورې سرچینې هلته رسایي لري چې د هغه ځای نه سي هغه راوړي معلومات راوړي. خو وایي چې زه به مثالونه ورکم چې په دغه قبایلي سیمو کې تر اوسه پورې درې تنظیمونه دي چې په نخه کیږي، یو د القاعده، یو د پاکستان طالبان، د طالبانو تحریک، او بل د حقانی نتورک. دا درې واړه وایي چې هم په افغانستان کې او هم د پاکستان دننه د عامو وګړو په وجلو کې ککړ دي، او دغه شانتي په نور نړۍ کې هم. دی بیا وایي چې په کال 2012 کې په یو ډرون برید کې د القاعده چې کوم ډیپوټي وو یا معاون وو، ابو یحیا الليبي، دا په وزیرستان کې وجل شو. په 2011 کې یو بل عطیا عبدالرحمن، دا په وزیرستان کې وجل شو. دی وایي چې د اسامه بن لادن ډیر نږدې ملګری هم وو، او اسامه بن لادن بیا په پاکستان کې، په پټاباد کې، د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وجل شو. دی وی چې په 2010 کې دی بل برید د ډرون برید چې مصطفی ابو الیزید هغه په وزیرستان کې وجد چې د مالی دغه چې کوم د القاعده دی فعالیتونه در د په زمو او بیا دغه شانتي دی بل امریکنی چې د القاعده سره تړون لري دغه ویاندو ادم غدام او دغه شانتي دغه سره یو بل احمد فاروق دغه هم امریکنی وګړو چې دا پکې پنخه شوې دي. دی وایي چې زمونږ غوښتنه ولیدا ځکه چې دی وایي چې په سلګونو ټررست چې کوم دی یا ترهګر چې دی هغه په دې بریدونو کې تر اوسه پورې په دغه قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. او بیا د دوی نومونه ورکړي چې بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود، ولی الرحمن. او بیا حکیم الله مسعود وایي چې په خوست کې د سی آی ای چې کوم نه افسران وژل شو په هغې کې هم هغه ککړو ذمواري اخیستې وه. د دې نه علاوه بیا دی وایي چې ملا سنګین زدران، بدرالدین حقانی چې د حقانی شبکې یا د نټورک ډیر مضبوط خلک وو دا هم په دغه کې پنخه شوي دي، وژل شوي دي. دی پکې ډیر تفصیل ورکړی دی خو وایي چې القاعده هغه تنظیم دی چې دا د 9/11 چې په 2001 کې په امریکا کې کوم ترهګر بریدونه وشول په نیویارک کې په هغې کې 3000 خلک عام وګړي وژل شوي دي. بیا د میډری ټرین چې په سپین کې کوم په ریل ګاډي کې هغې کې 190 عام مسافر یا عام وګړي وژل شول. دغه شانتي د لندن د میټرو چې په هغې کې 250 عام وګړي عام خلک وژل شو. دا د القاعده یو ریکارډ دی پروت دی. وایي د ملګرو ملتونو د شمیرې مطابق په افغانستان کې صرف د 2009 نواله د 2014 پورې 12,000 عام وګړي چې کوم دي عام خلک دا وژل شوي دي. د دې سره سره تفصیل ښه په دې کې ډیر دی خو دی وایي چې د دې ټول هر څه ته موږ د په دې غربي نړۍ کې چې کوم دغه خلک د ډرون په ضد باندې خلاف کمپین چلی هغوی ته وایو چې تاسو د موږ د ځمکني حالاتو نه نه خبر، موږ د یو هنګامي حالت سره مخ یو. هغه خلک چې په دغه سیمو کې ژوند کوي د افغانستان او د پاکستان هغوی هر وخت د مرګ د یرې سره مخ دي، یا خو مري یا نور تبایی منځته راځي او یا هر وخت هم په دغه یره کې دي. وایي کچری زموږ د ځمکني حقیقتونه دوی ولیدل او دوی احساس وکړو نو دوی به د امن پلویان شي، او که د امن پلویان شي نو دوی به د ډرون د عملو او د بریدونو هم پلویان شي. ما غوښتل چې دغه یو افغان احساساتو ما تاسو سره شریک کړل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د پولیو درې ورځنی مهم په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې شروع شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکو د وینا تر مخه د صحت انصاف نومې پروګرام د لاندې دا اخیرنی کمپاین دی کوم کې چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکو سره سره د اته نورو ناروغتیاګانو چې پکې شیرې، توره پوخله، نمونیا، د ماشومانو ټیبي، زیړې، سټ ماتونکې تبه، خناک او جټکو مرض نه بچ کېدلو ویکسین هم ورکولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام ایمرجنسي مرکز کوآرډینیټر سعود خان وایي چې نننی کمپاین د سویلي سیمو سره سره په 400 مردان، نوخ خار او تورغر کې پیل شوې دي. ولی پیښور او کوهاټ کې دا کمپاین ځنډېدلې دي. د صحت انصاف نومې پروګرام سلور میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پیل کړی شوی و چې مقصد یې دواړو سیمو کې د پولیو وایرس مخنیوی کول و. چارواکي وایي د پروګرام د لاندې دوی په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس ډېر حد پورې مخنیوی کړی دی او تیر کال په نسبت روان کال کې د پولیو کیسونو مخې ته راتګ ډېر کم شوی دی. نن په وواړه قبایلي ایجنسیانو او نیم قبایلي سیمو یعنی ایف آرز کې هم درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی او د قبایلي سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان شعیب بابر وایي چې د دوی کمپاین په سویلي او شمالي وزیرستان کې هم روان دی.
تقریبا تقریباً ساٹھ نے بو معشمان دی ٹور نارتھ ساؤتھ ٹور پکی دی دا نارتھ تقریباً 45 per 1000 معشمان میں ویکسینیٹ کر دے رہا تھا اور دل تب باڑی اسپیشل کمپین ہم 19 تاریخ بل سبانہ اناؤنس ہوا اب ہم پکی کی تھی فل سیکورٹی کی اور شکر دے کمپین کو سموتھ روان دلا دل تب کورما کے انداز میں پورا سینٹر میں انٹر وزٹ مان دیا گا میں کو دیکھو ہم کو شکر دے ہر سے ویکسینیشن صحیح بن رہا ہے اور معشوم تمہیں ور مولوڑا بولے لوگ کھڑکی چال کی اخبل کو چراو ایک کا چرف آگے مان دیا فنگر مارکنگ ہوگا نا شکر دے ہر سے سموتھ روان دی دیکھے
روان کال 2015 کے تروس پورے پاکستان کے د پولیو درش کے سونا مخ راغلی دی چې پکې د ټولو نزیات لس کې سونه د خیبر پختونخوا نه شپږ د قبایلی سیمونه سلور د سند او درې بلوچستان نه شامل دي خیبر پختونخوا کې 15 کې سونه د پیښور دوه د ټانک یو د لکی مروت یو د چارسدی او یو کیس د نوخار نه مخې ته راغلی دی د یادګیرنې وړ ده چې پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونو کې یو دی چرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی دغه هیوادونو کې افغانستان او نایجیریا هم شامل دي ولی روان کال په افغانستان کې تر اوسه پورې صرف یو د پولیو کیس مخې ته راغلی دی ولی نایجیریا یو کیس هم تروسه دی کال کې مخې ته نه دی راغلی اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ڈیو ریډیو پی خبر
درن اوردر کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریډیو ته غوږی او په عراق کې رپورټونه دي چې د الانبار صبح چې کوم سره نږدې چې کوم رمادي خار دی په هغه باندې الانبار چې کوم سره خار دی په هغه باندې داعش ډلې قبضه کړې ده امریکا وایي چې دې ته لا واضح نه ده چې څه صورت حال دی خو عراقي چارواکي وایي چې دې دغه سیمې خلاصولو لپاره چې کوم زواکونه دی هغه نور شمیره هغه سیمه کې زیاته کړې ده د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د امریکای خارجه وزیر جان کیری امید څرګند کړی چې عراق کې حکومت پلو ځواکونه به ډیر سر د رمادي صوبې د سرخار واک بیرته د اسلامي مملکت د وسلوالو تر لاسه کړي هغه لیکي دا یو مخصوص ګټه بللې او زیاتوي راتلونکو ورځو کې به حالات واپس شي د امریکای د دفاع وزارت د اسلامي ریاست د ډلې لخوا د رمادي نیولو داوی نه مني د پینټاګان ترجمان وایي حالات مسلسل بدلیږي او د هرې خوا داوی هم کیږي دی وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي طاقت د لارې عراقیانو سره مرسته کوي د اتوار پر ورځ د عملیاتو لپاره قائم ائتلاف د آی اس یا داعش یو شمېر هدفونه په نښه کړي بیجی فلوجا موسل سنجر او تلفار کې شوی هوایي بمباری کې هم آی اس په نښه کړي شوی دی د رینڈ کارپوریشن د سیاسي چارو ماهر او د امریکای پوزي ریک برانن وای د رمادي زنو زيونو کې اوس هم د عراق امنیتي ځواکونه قابض دي
It's contested. It was significant in the fact that they captured the Anbar operation center. They were able to raise the flag, but they no sooner got there.
دواړه کوشش کوي دا یو غټه خبره ده چې IS یا داعش د انبار د عملیاتو مرکز د نیول وروسته په دې خپل جنټه او درولې ده خو څنګه چې د تیزی سره د دوی دغل ته ورغلل د امریکای د هوایی بمباری لري هم هغه عمره تیزی سره نور علاقو ته خوره شو او دا د آی اس یا داعش لپاره مقامی ګټه د خو جنگ لا اوس هم روان دی برنن وی د عراق په مشرۍ ځواکونو د اپریل د میاشتې په شروع ورځو کې تقریبا خار قبضه بیرته ترلاسه کولو باوجود په فلوجا د اسلامي ریاست وسلوال قابض دی او دوی په مغرب کې د بیجی سره نږدې د تیلو صفا کولو په کارخانه او اخوا شمال کې موصل باندې حمله کوي د اپریل په میاشت کې پینټاګان ویلی وو چې 13 اگست په میاشت کې د امریکا په مشرۍ شوی هوایی بمباری کې د اسلامي ریاست وسلوالو په عراق کې د 15 نواخله تر 30% علاقې بیللې و شامی ځواکونو د اسلامي ریاست وسلوال د تاریخي خار پلمیرا نه پشا دکلې دي چې په عملیاتو کې په سلګونو کسان هم مړه شوي دي د امریکای پارلماني غړو د جمعې په شپه شام کې د امریکا د خصوصي ځواکونو چاپه چې تر د خالي د ورځې سهارې پورې جاری و ستایل ده په دې عملیاتو کې د آی اس یا داعش ډلې یو مشر ابو سیاف وژل شوی او خزه یې نیول شوی ده د امریکای د کانګرس د انټيليجنس کمیټې مشر ډیوین نونز وای دوی د داسې قسمه ګامونو لپاره د وړاندې غوښتنې کولې
It takes guts for the administration and our military to put an action like this together. It was successful and we're happy that they got back and got back safely.
د دې قسمه ګامونو لپاره د اوباما انتظامیه او زمونږ پوز د لویز لو پکار دی مونږ خوشاله یو چې دوی واپس راغلي بلکې دوی روغ جوړ واپس راغلي دي راتلونکو هفتو کې به مونږ ته پته ولګي چې د دغلتنې سره راوړي دي نیونز وای د امریکې تګلارې آیس ډله یو ځای پورې ساتل دي. د سره نه آیس ختمیږي او نه کمزوري کیږي، ځکه چې دغه وسلوال ډله د عراق او شام نه تر شمالي افریقا پورې غځېدلې ده. سینیټ کې د اکثریتي چوکو مشر مچ مکونل وای خدا چې اوباما انتظامیه عملیات کړي او غوښتنه یې کړې چې د داسې نور عملیات دې هم وکړي شي. د امریکې د استخباراتو د ادارې سی آی ای پخوانی مشر مایکل مورل ابو سیاف د آیس لپاره ډیر اهم بولی او وای د نیول شوې خزه او قبضه کې اخیستل شوي معلومات ډیر څه خودلی شي. د دې معلوماتو په هکله مورل وای:
One is a document about how effective weapons of mass destruction can be against the enemy. That's us. One of those documents.
یو کاغذ دی چې وای د غټه بشر وژنې لپاره وسله د دښمن په خلاف څومره ګټوره کېدلی شي. دښمن یعنی امریکا. یو کاغذ د وبا او د دې د استعمال په حق لدی، او بیا بل کاغذ کې د وسلو د استعمال لپاره د مذهبي دلایلو په حق لدی. د سینیټ د استخباراتو د کمیټې یو اهم غړی سینیټر ډیان فینستین وای آی ایس یا داعش لږ تر لږه 12 ملکونو کې موجود ده. دا وای دوی منظم دي، تکړه دي، علاقه لري او حکومت چلوي، خو شیطانی دي. دا وای مغرب ته د دوی په حق له سنجیده کېدل پکار دي. یوازې دوی یو ځای پورې محدود کول نه، بلکې د دوی جړډې ختمولو لپاره لار راوستل ضروری دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایئ چې امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او پښتنو ځوانانو کې هم د صلاحیتونو کمی نشته. د بلوچستان چمن سیمې یو پښتون ځوان کلیم الله چې د فوټبال ډیر ښه لوبغاړی دی، د قرغیزستان چې کوم د فوټبال چې کوم مقامي لوبډله ده، هغه د ځان د پاره چې کوم دی اغستری او اوس په هغه ټیم کې لوب کوي. خو دا وخت چې د امریکا کوم ریاست دی کالیفورنیا، د هغه ریاستی چې کوم یو ټیم دی، د هغه لپاره لګیا دی سلیکشن شروع دی، انټرویو غانې کیږي. اگر هغه لري دلته او تم ساتي چې کی دی شي په دغه ټیم کې واخستی شي، کدا سي اوښونو د بده پښتنو د سیمونه د یو ځوان کلن تن په لوبه کې د فوټبال په نړیواله ټیم کې شریکېدل یو ډېر غټه خبره وي. د ډیو ریډیو همکار وکیل خان ورسره یو مرکه کړې ده، او هغه دغه تفصیل وی چې امریکا ته څنګه ورسېدو د دغه انټرویو لپاره. تفصیل درته په دغه مرکه کې وړاندې کو.
زه کلیم الله، د پاکستان فوټبال نېشنل ټیم پلیئر او د پاکستان نېشنل ټیم کیپټن. وزر علی د غدا فار علم د سکرمنټو ریپبلک اف سی د فار د شل روز د ټریننګ د فار، او هو ماته دا دعوت راکړي چې مشر ټریننګ وکا، او موږ دا غواړو چې موږ ټریننګ وکړو چې موږ د ټیم حصہ جوړ شو. بلې زما یا هفته کې زرا غلم او ما دې سره دیو ریس کې چې ما ټریننګ کړی دی.
د دین اړوان د تاسو چرته په پاک تاسو ویل چې پاکستان فوټبال ټیم چې کم ته کمی ټیم د داغه کپتانو پاتې شوی، او دغه شانتی یوشمیر لیگز ته پرتا لوب کړی دا، نو دا پر دې پروګرام ته څنګه رااله دی، تاسو څنګه بلنه درکړه؟
د دې پروګرام دا ولې ته ډیره مننه کوم، چې دې پروګرام د لپاره ما ته انوار کړې، او دې زفخه خبر ده چې دې ما ته دون سپورټ راکړي د دې پروګرام د لپاره. ورې دې مننه کوم. دوه خبره ده چې ما کوم سٹار ما د کوم څه خسته دي، ما سٹار د چمن سره دي، ما سٹار د چمن سره خسته دي، ما شروع فوټبال کړی د چمن سره دي. چمن هغه ځای دی چېرته د پسماندګۍ د فوټبال هیڅ ګراوند فیسیلټیز یو شی نشته. کوم فوټبال چې موږ کوم ګراوندو باندې موږ فوټبال کوي، هیڅ فیسیلټی نشته. هلته اکیډمیز نشته، هلته کوچینګ نشته پراپر. موږ بس قدرتي ټیلنټ هغه پلیرانو کې ډېر شته، خو څه کوي چې د ګراوندو کمی دلته. هلته داسې غونډې فوټبال ما شاټ کړی، زما د فیملي کې ښه پلیران اوسېدلي دي، لکه سابق کپتان عیسا خان چې زما د تره زوی و. هغه زما آیډیل و چې هغه د بالکل فالو کوي، چې هغه څنګه فوټبال کوي، هغه ته کوم ریسپیکټ ملوي دی. هغه د ریسپیکټ د هغه د فوټبال د ښه فوټبال د وجه نن زه نه یم په سکرمنټو ریپبلک ته راغلی یم. په دې وجه باندې چې زمونږ د فوټبال د ښار خلک ډېر د فوټبال شوقیان دي، او بیا موږ د چمن د ښار خلکو ډېر سپورټ ما وکړي چې زما ښه ټیلنټ ولم، او بیا ما دا ټیلنټ په پاکستان کې شو کې د پاکستان د نېشنل ټیم د پاره ما دا شو کې، او بیا د افغان کلب فوټبال کلب سرمایه یو لیګ وکړي. دا هغه لیګ چې بیا زه کیرل ته ولاړم، د کیرل ته ټرانسفر وسو، او بیا د کیاره له سزما ترانسفر چې د 2 3 لګ ما د کیاره له سره او کو باقي ټاپ سکورر ول ما دوه واره او دوه واره بیس پلیئر د کال راغلی ولم او دا خبره بیا ز افریقا کپ ته کلم اف سی پریزیدنت کپ ته چې هغه کی ما ډیر خلو بکره او ما وګولون کړیو خو مو فائنل بایللې وو نو دا هغه سبیا د دوی اف سی ما ته افرا کې چې موږ د کلب ته جوائن کوو موږ سره کانټیکټ بیا دا هغه سره ما کانټیکټ وکړ د دوی اف سی سره په 2014 کې د دوه کولو د فار د یو لک ډالر او بیا په هغه کې په هغه یو کال دوران کې دا هغه سره ما چې کم لیگ سٹارټ کړي دا هغه د لیگ ټاپ سکورر زوم چې پای کې ما په شلو میچو کې 2 ګول کړی او بیا په هغه کې دا هغه سره د 2014 کالونه کې زه د بیسټ پلیئر اف د کال راغلی ولم د 2014 په هغه سلمہ د سکرمنټو ریپبلیک کوم زما د ال کیریر کوم کما د فوټبال د کیریر دا وکاتې چې دا خطه لنګ شي پلیئر دی او موږ ته دا ضرورت شته هغه ماته د ټریننګ د جوان کېدو لپاره لیټر اواز او چا باندې موږ د دوی اف سی هغه باندې اګریسو نو بیا ځل ته سکرمنټو ته یافته کده چې راغله مده شل ورځې لپاره د سره ټریننګ کوم
تا روان دي په خپل خبرو کې ویل کلیم چې تا فوټبال لوبې تراتلې نو استاد رضوی عیسی خان هغه د پاکستان د ټیم کپتان او دا هغه ته متاثر شوی وي او تا غوښتل چې دغه په شانتي لوبو کې په ټیم کې نو آیا ستا فیمل هم تاسو سره ستا فیملی یا ستا کورنۍ هم تاسو سره دومره مرسته کړې دي چې ته د لوبو کې نور هم روان دي لړشي کنه ته په خپل سر یا مخکې راغلي دومره
اږي خبره ده ایکار سر کم سٹارټینګ ستا فوټبال کم خاغه چې فوټبال سٹارټ کی داغه د فوټبال د خامخا شاده خامخا داغه بیک سپورټ خامخا زری دي چې اکور والا هاورونه غتلار خاطر زمان کم فوټبال کې هغه انوالو دي چې هغه سپورټ ساسري نو بیا بتاه ته د مخته کم راسي چې راځي هغه بتاه ده پر آسان وي
ډیر من کلیم ته ډیر من د ډیو رادیو سره خبر کوم
کورو دا ستاسو انوار کړو
او ستا وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د وستی افریقې په جمهوریت کې مخالفه جنگي ډلې خپلو کې په یو لازنامه کولو سلا شوي دي د دې تر مخې به دغه جنگي ډلې وسلې غورځي دې سره دا امیدونه پیدا شوي دي چې اخر به امن لازنامه دسخت شي او دغه ناقلاره هیواد کې به روغه جوړه او امن راشي دا لوزنامه د مای په لسم تاریخ په صدر مقام بانګوي کې د وسله بندو ډلو او د عبوري حکومت ترمنځ د سخت شوی ده د دې مقصد جنگ ختمول دي چې په نتیجه کې په زرګونو خلک وجلې شوی او تقریبا لس لکه بیکور شوی دي د لوزنامې سره د اغو خلکو د نیو امکانات هم پیدا شوی دي چې د دوه کالو په خانه جنگي کې جنگي جرمونه کړی دي د وستی افریقې په جمهوریت کې شر فساد د کال 2014 په مارچ کې د سلیکا یاغیانو لخوا په اقتدار د قبضې کولو نه پس شروع شوه دی د سره ملک ډیر غیر محکم شو او فساد پکې خور شو د وسلبند ملیشو یو بی اثر اتحاد د بلاکا پر ضد اتحاد په نوم جوړ کړی شو خو دوی داسې ډیر انتقامی کارنوایې وکړي چې له عمله فرقیز جنگ انخته د دې د لاسا د وستی افریقې د جمهوریت ډیر بی ګناه خلک او وجلې شول د کال 2014 په جنوري کې د زنانا صدرې کیترین سامبا پانزا په مشرۍ کې یو عبوري حکومت جوړ شو د دې حکومت جوړېدو وروسته اگر که سمامولي کامیابی شوي دي خو خال خال فساد اوس هم جاری دی امریکې د وستی افریقې د جمهوریت خلکو ته د بانګوي د غونډې په کامیابولو مبارکي ورکړې ده په دغه تاریخي دستوره کې د ګردي وستی افریقې د جمهوریت په سوونو خلک شامل شول دین علاوه د میډیا د نیغ په نیغه نشریاتو په ذریعہ د ملک نه بهر پراته به کورشوي پناګزین هم دغه غونډه کې شامل شول امریکا د وسلبند ګوندونو او د عبوري حکومت ترمنځ په لوزنامه کې دوه ډیره خوشاله ده د دې لوزنامې په دسخت کولو حکومت او وسلبند ډلو د دې خبرې سرګندونه کړې ده چې دوی د امنناک سیاسي حکومت په باب له وستی افریقې د جمهوریت د اکثریتي خلکو خبرې اوریدو ته تیار دي امریکا په دې لوزنامه د سخت کونکو فریقو ته غږ کوي چې د دې لوزنامې د پوره پوره په عملی کولو کې نور ډیل اونې کې امریکې د تنکو الکانو جنگلا د نبرتی کولو په بابلا د وسلبند ګوندونو خپلو کې په لوزنامه کولو هم خوشالي ښکارا کړې ده دې لوزنامه کې د جنگ د پاره د برتی کړې شوو تنکو الکانو د خوشی کولو وینا هم شوې ده امریکا وسلبند ګوندونو ته غږ کوي چې په خپلو کړو لوزونو سم دستي عمل شروع کړي امریکا به د وستی افریقی د جمهوریت د خلکو د خیر په خاطر د بانګوې د غونډې په سفارشونو د عمل درآمد په کار کې د وستی افریقی د جمهوریت خلکو او د عبوري حکومت مشرتابه سره ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.